دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې د سهار 11 نیمې بجې دي. په دې خبري سات کې زه پامیر ساحل او نجیب عامر ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پخوانی پاکستانی ولسمشر مشرف پولیسو ته د دوه ورځو لپاره سپارنی، په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ښځو لپاره د بیلو انتخاباتي مراکزو غوښتنې، د انتخاباتو په نتیجه کې د بهرنیو چارو تګلارې بدلون، او په غزنی کې د پاڅون د غړو وژنو رپورټونه ترڅنګ شرنې او نور رپورټونه هم لرو. خو لومړی نجیب عامر د دې محل له خبرونو سره.
د خبر نو سر ټکو ته، د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف نن عدالت ته حاضر شو. په غزنی کې د طالبانو په یو برید کې 14 پاڅون کوونکي وژل شوي، او ملاله یوسفزی د ټایم مجلې د سلو پر نفوذ شخصیتونو کې شمیرل شوی. بشپړ خبرونه، د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف نن عدالت ته حاضر شو. نوموړی د زیارت په ورځ د اسلام آباد د های کورټ نه د گرفتارۍ څخه تښتیدلی و او د پلازمینې په سنډو کې خپل کور کې پناه اخیستې وه. پرویز مشرف نن د اسلام آباد مجسټریټ محمد عباس شاه ته ځان وړاندې کړ. مجسټریټ ده ته د دوه ورځنۍ ترانزیټ یا رهداري ریمانډ ورکړ. نوموړی وروسته د پولیسو په ولقه کې خپل کور چک شهزاد ته واستول شو. دی به په دې کور کې نظر بند ساتل کېږي. پرویز مشرف د 1999 کال د کودتا نه تر 2008 کال پورې په واک کې و چې بیا په زوره د واک پرې خودره تړ کړ شو. د اسلام آباد های کورټ تر دې مخکې د پلازمینې د پولیسو د مشر نه جواب غوښته و چې ولې پرویز مشرف گرفتار کړی نه دی. ناشپېته کلن مشرف په 2008 کال کې د قاضیانو د کار نه د ګوښه کولو په قضیه کې د تورنو سره مخ دی. هغه مهال چې د اضطراري حالت اعلان کړو، له جلاوطنۍ وروسته هغه په مارچ میاشت کې هیواد ته ستون شو. غوښتل یې چې د مئی د 11 نیټې په انتخاباتو کې برخه واخلي، خو په انتخاباتو کې د برخه اخیستو جوګه نه دی ګڼل شوی. تیر شپه ناوخته په غزنی کې د ولسی پاسون پر جنگیالیو برید شوی دی چې پکې تر اوسه پورې 14 تنه پاسون کوونکي وژل شوی دي. د ولسی پاسون مشر فیضان الله فیضان نن د پیښه مشال لیډیو ته تایید کړه. طالبان د پیخي مسولیت قبلوي. د ننګرهار او کونړ والیانو د دې سرحدي ولایتونو په اړوندو سیمو کې د امنیتي تدابیرو د پیاوړي کېدو غوښتنه کړې ده. د ننګرهار او د کونړ والیانو ګل آغا شیرزي او سید فضل الله وحیدی د غوښتنه پرون په هغه امنیتي غونډه کې وکړه چې د ولسمشر حامد کرزي او د ملي دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو او نور امنیتي چارواکو په ګډون جوړه شوې وه. د ارګ لخوا په خبره شوي بیان کې راغلي چې دا غونډه په کونړ او ننګرهار کې د امنیتي حالت د څېړنې په مقصد جوړه شوې وه. د ارګ په بیان کې دا هم ویل شوي چې د ننګرهار او کونړ والیانو په دې ولایتونو کې د امنیتي حالت په اړه خپل راپورونه غونډې ته وړاندې کړل، او غوښتنه یې وکړه چې د ډیورنډ له کرښې اخوانه د وسلوالو او مخالفینو د زیاتېدونکو حملو د مخنیوي لپاره باید امنیتي تدابیر پیاوړي شي. جرمنی له 2014 کال وروسته په افغانستان کې له 600 تر 300 پورې د سرتیرو د پاتې کېدو لپاره چمتووالی ښودلی. د جرمنی دفاع وزیر توماس دی مازیار پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل د دې سرتیرو د پاتې کېدو مقدماتي موده به 2 کاله وي، او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له پوځي ماموریت سره به مرسته کوي. د جرمنی حکومت تیار دی چې د 2015 کال له پیل څخه له 600 نیولې تر 300 پورې سرتیری د 2 کلنې لومړنۍ دورې لپاره چمتو کړي، سو د ټریننګ، لارښوونې او ملاتړ په برخه کې له ماموریت سره مرسته وکړي. جرمنی په افغانستان کې شاوخوا 2200 سرتیری لري چې ډیره برخه اوس مهال د هیواد په شمال کې ډیره دي. ملاله یوسفزی څوک چې په سواد دره کې د نجونو د تعلیم لپاره د کمپاین په خاطر د پاکستانی طالبانو په ډزو زخمی شوی و، د ټایم مجلې لخوا د نړۍ د سلو بانفوذ خلکو په فهرست کې راغله. 15 کلنه ملاله تیر کال په اکتوبر میاشت کې په داسې حال کې چې په سواد کې ښوونځي ته روانه وه، د پاکستانی طالبانو لخوا په سر په ډزو ویشتل شوی وه. نوموړی له هغه وخته چې د علاج لپاره برتانیا ته راوړل شوی تر اوسه هلته اوسېږي. ملاله سخت کال د نوبل د سولې جایزې لپاره هم کاندیده ده. د ټایم مجلې فیرس کې د هرات ولایت اوسیدونکو افغان میرمن رویا محبوب هم شامل ده. د ټایم مجلې کلنۍ لیکلړ کې په آرت، سوداګرۍ او سیاست کې ممتاز شخصیتونه شامل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اته وارې د امتیاز ګټلې، او همدارنګه میرمن میشل اوباما هم د امتیاز ترلاسه کړې ده. تاسو د مشال لیډیو نه خبرونه اورئ. په عراق کې چارواکي وایي د بغداد په یو کافي کې په یو 14 کې چې ظاهران یو ځانوژونکي حمله وه، لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. راپورونو لمخې په وژل شو کې ګڼ شمیر ماشومان هم شامل دي. د سونی پر نفوس سیمی امیریا پسندو کې د پرون مخام د چاودنو مسولیت تر اوسه کمیډلې په غړنه ده اخیسته. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی په باستن ښار کې د ماراتون یا ډله ییز ځغاستې په ترڅ کې د چاودنو د دوه ممکنه لاس لرونکو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. دا تصویرونه چې د زیارت په ورځ خپاره شول، دوه ځوانان ښکاره کوي چې تیاره رنګي جمپرونه اغوستي او بایکونه انتقالوي. د اف بی آی خاص ایجنټ ریکتس لاویرس چې د تصویرونو مشري کوي د مشکوکو کسانو په موندلو کې له خلکو د مرستې غوښتنه کړې. سو پولیس له هغو تحقیقات وکړي. دوی هم داسې خبرداري ورکړي چې ښایي دا سان وسله ولري او خطرناک وي. د اپریل په 15 نیټه د ماراتون د ختمېدو ځای ته نږدې په 14 کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او یو سل او اویا نور ژوبل شوي. او روسي خبردا چې د بلاروس یو عدالت هغه کتاب چې ورکی د هیواد د فوټو ژورنالیزم غوړ انزور نه ځای پر ځای شوی توندره وبلله. په دې کتاب کې داسې عکسونه هم شته چې په 2011 کال کې جایزه ګټلې. په دغه کې د امیر ولسمشر الکساندر لوکاشنکا خلاف پر مظاهره کوونکو د پولیسو د تشدد عکسونه هم شامل دي. په دغه کتاب کې ځینې عکسونه د هغه کسانو لخوا وستل شوی چې د نړیوالو خبري ایجنسیونو لپاره کار کوي. د بلاروس امنیتي ادارې کاجیبي د اشمنی ولسوالۍ د محکمې نه غوښتنه کړي چې د عکسونو په دې البوم د بندیز ولګوي، ځکه چې د دوی په وینا ورکې د بیلاروس د خلکو د فعالیتونو په اړه ناسم معلومات ورکړل شوي. هغه درې کسان چې دا کتاب یې په شریکه ترتیب کړی د عدالت لخوا غوښتل شوی دي. دوی وایي د دې پریکړې پر ضد به اپیل کوي. د اوتر دې ګړې د مشال لیډیو خبرونه
خبرونه مل مشال لیډیو اوریدل ویاند وو نجیب عامر. تاسو موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ او پر ټوئیټر هم له تازه خبرونو خبریدای شئ. نو پر ټوئیټر موږ وڅارئ. په اسلام آباد کې وقازی پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د دوه ورځو لپاره په خپل کور کې پولیسو ته سپارل دي. په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې ولس د ښځو لپاره د رای ورکونې بیلو مراکزو غوښتنه کوي.
د
د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي د نوماندانو لګښتونه څاري او چندې هم د امیدوار په شخصي اکاونټ کې شمارل کیږي.
لکه یو امیدوار دی د هغه لپاره یو ملګري فرض کړ لس پوسټري لګولې یا بینري لګولې، هغه به هم د کاندیډیټ په اکاونټ کې حسابېږي.
په غزنی کې وسلوالو لږ تر لږه 14 پاسون کوونکي وژلې دي. د زابل په مرکز کلات کې لمیاشتو راهیسې ښاروال نشته چې لکه بلې خلک له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي.
د صفایي والا یو ځای پیسې رسه غواړي، دغه والا بل ځای پیسې غواړي.
تر درو میاشتو کې ښاروال نشته. د محصول په شکل یې موږ ته کتابچې راکړې دي، 1500 افغانۍ وړي، خو د پکې درک نشته.
دا نور رپورټونه او شننې پر روان خبري سات کې اوریدل شي له مشال رادیو سره. د ورځې مهم خبر ترازو د اسلام آباد های کورټ پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف تر نیولو وروسته د دوه ورځو په ترانزیت ریمانډ یا راهداري پولیسو ته پلاس ورکړی دی. د دغه راهداري مطلب څه دی او تر دې مخکې چې نن کله عدالت ته جنرال پرویز مشرف وړاندې شو نو د عدالت کارروایي څه وه؟ د دغه دواړو پوښتنو ځواب له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد های کورټ د ججانو نظر بندی کیس کې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف د گرفتاری حکم ورکړی وو. د کومې رسټو چې نوموړی نن سهار پولیسو گرفتار کړو او اسلام آباد مجسټریټ ته وړاندې کړو. په دغه موقع مجسټریټ پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف د دوه ورځو پر راهداری یا ترانزیت ریمانډ باندې پولیسو ته پلاس ورکړو. راهداری یا ترانزیت ریمانډ سسیز دې کله چې مشال ریډیو په دې بابلا د قانوني چارو تزیه کار او پخوانی اټانی جنرال شاخاور نو پختل نو هغه وویل
ریمانډ دا دی چې دیتا په اردو کې راهداری ریمانډ هم ورته وایي. دا ځکه دې باندې چې کوم پرون اسلام آباد های کورټ چې پولیس ته ډایرکشن ورکړی وو چې دې کې تاسو انسداد دهشتګردي اکټ 7 هم ولګوي. نو چې پرون شپې ماښام دې چې اسلام آباد پولیس په هغه اف آی آر کې 788 چې کوم دی هغه دفعه هم هغه اعزاز وکړو پکې. نو هغه کې بیا دا چې کوم جورسډیکشن جوړیږي هغه د میجستریټ نه جوړیږي. هغه اختیار لري د انسدادي دهشتګردي چې کوم خصوصي جج وي هغه چې کم دے ریمانڈ ورکوي شي
د ترهګری د مخنیوي عدالت د وړاندې کېدو په صورت کې څه قسمه فیصله مخې ته راتلی شي کله چې په دې اړه مشال ریډیو د قانوني چارو یو بل تزیاکار وکیل شهاب الدین نو پختل نو نوموړی ویل
د گرفتاری خو تړلی دا نو گرفتاری سره د مشرف خلاف که تاسو ګورئ د بوکټی کې است بیا د رسید د نظیر کې است هغه مطلوب ده او دا د آرټیکل 6 لاندې د های ټریزن یا د غداری چې کوم سلسله دا غزان لده دا خو بعضی داسې واقعیات شوی د مشرف په وخت کې د اغیزې مواربه برای راست په باندې راځي تو پورې چې بیا د دې خلاف د ریلیف تعلق ته نو عدالتونه شته دي هغه به د هر جرم د نویت مطابق بیا هغه کې که ضمانت کېدی شي نو ورکوي به ضمانت او که نشي کېدی نو جیل کې به وي موږ ګورو چې اوس لکه د بوکټي په کیس کې بعضې د هغه وخت کسانو ضمانتونه کړي دي نو دا درتونه خو ټول دته هم کلاو دي
د ذکر وړ ده چې تېره ورځ اسلام آباد های کورټ د جنرال پرویز مشرف د ضمانت درخواست په منسوخ کولو د ده د گرفتاری حکم ورکړو خو هغه گرفتاری ورنکړه او اسلام آباد چکشیزات کې خپل کور ته لاړو د کومې وروستو چې نوموړي نن گرفتاری ورکړه سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د یولسم مئی انتخابات
د انتخاباتو په حق لاس تاسو پوښتنې
د کاندیدانو ځوابونه تبصره او مرکه هر ورځ لمشال ریډیو نه د خیبر پختونخوا تورغر ضلع او قبایلی سیمو خلک وایي حکومت دې په انتخاباتو کې د ښځو لپاره د رایه اچونې بیل مرکزونه یا پولینګ سټیشنونه جوړ کړي ولس وایي یو خوا ته حکومت پاکې ټول ټاکنې غواړي او غواړي چې ښځې هم رایه ورکړي خو هغوی لپاره د رایه ورکونې مراکز نه جوړوي پر دې موضوع له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل دا رپورټ راستولی دی مشال ریډیو سره د خبرو اترو په وخت د تورغر ضلع سره تعلق لرونکي محمد نبی وینا وا چې یو طرف ته حکومت په ټولټاکنو اربونو روپے لګوي او غواړي چې پاکي صافي ټولټاکني وشي نو بیا ولې د زنانو د ووټ او رائے خیال نه ساتل کیږي د په خبره الیکشن کمیشن ټاکلې ده چې د نارینو او زنانو د پاره به په تورغر او خوښ سیمو کې شریک پولینګ سټیشنونه جوړول شي کوم چې د دوی د روایتو او دود دستور خلاف دي محمد نبی زیاتوي
یو ځای جوړ کړی نو مونږ تر دې ډېر غټ تکلیف ته اول خو سوکرا دي له وټون لا اوس دا مونږ ډېر غټ تکلیف ته نه راخځي لکه مطلب دا چې اوس په انتظار کې پلانونه مونږ کوو درېږي نو مونږ دا غواړو او زمونږ دا مطالبه ده چې دا جدا جدا جوړ کړی شي او زمونږ ځانانه او تحفظ ورکړي
د محمد نبی خبره چې مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي خوشحال زاده په وړاندې کې خو نو دوی چې دا کار یوازې په تورغر کې نه بلکې بازي نورو ضلعو او قبایلی سیمو کې هم کولی شي د شریکو پولینګ سټیشنونو د وجوهاتو په باب لا خوشحال زاده
لکه اوس مونږ سره ایریاز دي اورغر شو یا نور داس ایریا شو نو الته مونږ چې کله پولیس سټیشن پروپوز کوو کنه هغه په یو سو مروږي حالات کوم ګورو نو الته پروپوز کوو په هر ځای کې مونږ د فیمیل د پاره جدا جدا پولیس سټیشن نشي جوړولې کیپینګ ان ویو د اویلیبیلیټی اف د ګورنمنت بلډینګ اینڈ د اویلیبیلیټی اف د پولینګ سټاف لکه اوس مونږ سره کوئی سان شو اپر دل شو دغه شانې تر فاټا ده اوس فیمیل په پولیس سټیشن باندې تا تا مکمل تور باندې فیمیل سټاف کار دي هغه په دغه ایریا کې الډی کام نه لګا هغه ایون د کمباین پولیس
په خبره په پولینګ سټیشن دننه بعد د زنانو او نارینو د پاره ځانګړي پولینګ بوت او عمله ولاړوي بل طرف ته د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکي زاهد عثمان زی وای چې په خارې سیمو کې به بیا هم څه گزارو شي ولې په قبایلو کې به د داسې اقداماتو سره په ټرن اوټ بد اغیزې پریوزي دی وای
ناممکنه غونته کې خبره وی کله چې نارینو پولیس سټیشن وی او پاره کې یا څوک دا وکړي چې هلته زنانه پولینګ ایجنټس کې نه ولی شي یا خپل لور خور مور هغه ځای کې د نارینه وو په منځ کې د ووټ فولینګ لپاره ولېږلی شي ډېره مشکل معلومېږي یا خو په کار نه ده چې هغې لپاره ځان له پولینګ سټیشن ارینج کړی شي چې هلته پولینګ سټاف او کوم پولینګ ایجنټس چې وي هغه فیمیل وي نو بیا هم څه جواز جوړېږي چې یو سړی هلته خپله زنانه ولېږي او ووټ پول کړي
د ده په خبره د پولینګ سټیشنو د پاره عمله پیدا کول یا د دې سیکیورټي انتظام د حکومت او الیکشن کمیشن کار وی البته که د لړکې په سیاسي ګوندونو یا ځایي مشرانو سره ذمہواري کې خو دې شو نو دوی به ترې مخ ناړوي د یادونه وړ ده چې د شمالي وزیرستان کورمې ایجنسی پاجوړ ایجنسی کوهستان او تورغر نصر به را د پیښور کوهات ډیر اسماعیل خان او لکی مروت په نیم قبایلی سیمو یا اف ار کې د زنانو د پاره ځانګړي پولینګ سټیشن یې ندی ورکړي شوی ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش پې 15,300 15,340
او په 15,300 صافي اوریدل شي.
راتلونکې میاشت په پاکستان کې پارلماني انتخابات کیږي. د دې په نتیجه کې به یو نوی حکومت جوړ شي او بیا به دا حکومت د هیواد لپاره خپلې تګلارې جوړوي. آیا په دې صورت کې بعد د پاکستان د بهرنیو چارو په تګلاره کې هم بدلون راځي او کنه؟ پر دې موضوع د مشال راډیو خبریال مجید بابر له شنونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په پاکستان کې پارلماني ټاکنې بعد روان کال د مئی په 11 نیټه ترسره کیږي چې په نتیجه کې به یو نوی حکومت جوړ شي. خو پښتنه دا ده چې آیا د راتلونکو ټاکنو په نتیجه کې کوم حکومت جوړ شي؟ د ګاونډي هیوادونو په خاصه توګه د هند او افغانستان په اړه به د دغه هیواد په خارجه تګلاره کې کوم بدلون راشي او کنه؟ او ګاونډي هیوادونه د ټاکنو نه پس د پاکستان نه کوم هیلې لري؟ په کابل کې کارپو احمد سعیدی وایي چې د کشمیر ایټمی وسلو او افغانستان په اړه د پاکستان خارجه تګلاره د پاکستان سیاسي حکومتونه نه جوړوي.
هر ملکی حکومت چې پاکستان ته راشي چې نواز شریف وي چې زرداری وي چې عمران خان وي نور دغه کتلي وي ملکي حکومت دومره تاثیر نه لري. دلته کې دویم پکې دا ده چې اوضاع د پاکستان چې کتل کېږي زما باور داسې ده چې دغه حکومت چې یعنې د الیکشن نه وروسته راځي د افکار وي د زرداری له حکومت د دې لپاره چې هېڅ کوم توان نه لري چې مطلق قدرت ونیسي. نواز شریف هم دومره توان نه لري چې جلا حکومت یعنې یوازې حکومت جوړ کړي عمران او نور یعنی په پاکستان کې یو اتلافي حکومت به جوړ شي. زما باور دا حکومت به ضعیف وي یعنی امیدواري دومره نشته.
هند هغه هیواد دی چې پاکستان یې خپل یوازنی لوی دښمن هیواد ګڼي. خو په دې وروستو کې په پاکستان کې د واکمن پیپلز ګوند اتحادي حکومت د هند سره د تعلقاتو ښه کولو لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړ او هغه کړکیچ چې د هند په ممبئی کې د بریدونو نه پس زیات شوی و تر سرحد پورې هغه کې کمواله راغلو. د هند په پلازمینه نوې دلی کې د خارجه چارو کارپوه او خبریال پروین سوامی نه مې وپوښتل چې د ټاکنو نه پس هند د پاکستان د نوي حکومت نه څه تمه لري.
لکه د ډیرو پاکستانیانو په هند کې هم دغه اندېښنې ډېرې دي چې که په پاکستان کې د ټاکنو په نتیجه کې چیرې کمزوری حکومتي نظام مخې ته راغی نو دا به بنیاد پرستو قوتونو ته لار هواره کړي او که دغه قوتونو په پاکستان کې زیات واک ترلاسه کړ نو کېدای شي پاکستان به له ګډوډۍ سره مخامخ شي. نو موږ خو تمه لرو چې د ټاکنو په نتیجه کې به یو پیاوړی حکومت جوړ شي او د دغو اندېښنو مخه به ونیسي. نو د هندي نقطې نظر له مخه موږ ډېر هیله من یو چې په پاکستان کې پیاوړی جمهوری قوتونه په ټاکنو کې د ښې کارکردګۍ یا کارندوی مظاهره وکړي.
د هند افغانستان او امریکا په اړه د خارجه تګلارې د جوړولو په حق لا یو شمیر سیرونکو په دې نظر دي چې سیاسي حکومتونه نه بلکې دغه تګلارې د پاکستان سکیورټي اسټابلیشمنت جوړوي. په پېښور پوهنتون کې د سیمې د چارو د مرکز ایریا سټډي سنټر چیئرمین ډاکټر سرفراز خان نه مې وپوښتل چې دغه تاثر تر کومه حد پورې ټیک دی.
دشمن ملک کی دے ٹول نلو ہند او بیا افغانستان چې دی هغه سره د پاکستان ډیر وخت نه داسې تعلقات دي چې پاکستان همیشه دا ویلي دي افغانستان په کار ده چې د پاکستان دوست وي بیا د دې خبره اوري چې ته دی وایي ټو بارډر تھیری چې داسې نه چې دواړه بارډرونه باندې چې دی که دښمن ملک وي دا به ګران وي نو دې لپاره افغانستان کې پاکستان غواړي چې دوست بلکې وي نو دا عسکري ذرایع او بیوروکریسي دارا دي او هغه پرې چلي. امریکا خو نور ملک دی ټول دنیا باندې حکومت کوي ټول دنیا ته لارې ښیي هغه بارا شوم دار دے کله پالیسی جوړی دی دا زمون دا ادارې جوړي او رورو با کې شي حالات بدل شي خټایم بغواړي سیاسي ګوندونه مضبوط شي خلک زیات طالب یافته شي په دې ادارو باندې خپل اندرونی ټکم شروع شي.
د سیډونکو په نظر د ټاکنو نه پس چې کوم یو ګوند هم په پاکستان کې په واک کې راشي د هغوی په مخ کې به ګاونډي هیوادونو سره تعلقات ښه کول لوی چیلنج وي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پا جیره پی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا ده پختنو پا غختنو بانه ده بی پارمانو ده خویده
دریا خان افریده ده گرگو مرکو سره
تاگی سنو بروسین خلکو تیریاتی شعوری وده ورکلی
ده پختون قوم ده خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا با چی یو شی پشتو جیوی
ملنجان که پختنو پا درد بانه ده درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال ریډي واوري. په پاکستان کې راتلونکو میاشت پارلماني انتخابات کیږي. په دې ترڅ کې د خیبر پښتونخوا له چارسدې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان او د قامي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو انتخاباتو ته ولاړ دي. په پښتونخوا کې د چارسدې سیاسي ارزښت ډیر زیات ګڼل کیږي. د چارسدې سیاست ته له هغه ځای د ولاړو نوماندانو او دغه نوماندانو د انتخاباتي کمپینونو او د ننګونو په اړه د خالد خان دا رپورټ ورو.
اشنغر یا چارسدا د پښتونخوا په سیاست کې ډېر لوی اثر لري. چرته چې خدای خدمتگار او پښتون کمپرس خان عبدالغفار خان یا باچا خان حاجی صاحب تورنګزی او د آفتاب احمد خان شیرپو کورنۍ یا پیروکار د تیر اصول لسیزو راسي په عملی سیاست کې لوی کردار لوبوي. د کال 2002 ټاکنو راسي چارسدا ضلع په دوه قامي اسمبلی او شپږ صوبایي اسمبلی حلقو باندې تقسیم شوی ده. چرته چې شپږ لکه سلور اتیازره او یو کم شپېته رجسټر اوټونه دي. کله مخکې پاشان د عوامي نېشنل پارټي مرکزی صدر اسفندیار ولی خان او قامي وطن پارټي مرکزی چیرمن آفتاب احمد خان شیرپو د چارسدې په بیلابیل قامي اسمبلی حلقونه په ټاکنو کې برخه اخلي. د چارسدې په ان اووم قامي اسمبلی حلقه باندې با اسفندیار ولی خان د آفتاب شیرپو زوی سکندر شیرپو د جمعیت علما اسلام مولانا گوهر شاه او د پاکستان مسلم لیگ نواز حسن الله خان سره مقابله کوي. خو کله مخکې پاشان د عوامي نېشنل پارټي د امیدوارو خلاف په چارسدې دا کې نه سیاسي کورنۍ او نه سیاسي ګوندونه یو شوي دي. او شنون کې وایي چې د دې ټوله ګټه به اسفندیار ولی خان ته رسی. د سیاسي چارو کارپو او د انګریزي ورځپاڼې خبريال سید بخارشاه باچا وایي چې د اسفندیار خان د هلکین لری پاتې کېدل او بیا د عوامي نېشنل ګوند امیدوارانو ته د وسلوالو له اړخه غواهونه د نورو ګوندونو کاندیدانو ته ګټه رسول شي.
مخکې له شنو کې چې ولی خان خلاف د ټوله پټه شوی نو مولانا سنجان صاحب الیکشن ګټلو د قشن اوسم د دې پټو کفرس کې احتیاط کیږي. پخپلو کې نو بیا مطلب چې ان بي د مشکلاتي اوس هغه د مشکلات دغه دي پټول لکو کې خاص کر اسفندیار ولی خان ته هغه د الیکشن مهم کې او هغه سپورټرونو ته دغه جلسې جلوسونو کې مشکلاتي نو د دې باندې اثر پغي باندې.
په کال 2008 ټاکنو کې اسفندیار ولی خان د پاکستان پیپل پارټي نصیر احمد خان ته ماته ورکړی و. خو په کال 2002 کې د جمعیت علما اسلام مولانا گوهر شاه اسفندیار خان نه دغه ټاکنې ګټلې وي. د چارسدې په دویم قامي اسمبلی سیټ ان اتم د قامي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپو د عوامي نېشنل ګوند تیمور خان او د جمعیت علما اسلام شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سره مقابله کوي. آفتاب خان شیرپو د کال اته تیمنه را پدې خو هر ټاکنو کې برخه اخلي. خلاتر اوسه پورې هیڅ یو الیکشن نه دی بایللی. دغه شان د هغه زوی سکندر شیرپو پر لپسې خپل صوبایي اسمبلی سیټ دوه ځلې ګټلې دي. خو بیا د عوامي نېشنل ګوند په شان قامي وطن پارټي مشران او امیدواران هم بمی چودونو او بریدونو سره مخ دي. او په تیر وختونو کې په شیرپو خان داغه پزوی او ملګرو سوسو واري ځانمرګي بریدونه هم شوي دي. د آفتاب شیرپو د سیاست او خلکو سره د رابطو په حق لا خبريال نثار محمود وایي.
واقعي خبر ده چې د ډیکټیټر سره تللی یا د سره په هغه وخت کې په باندې سم مقدمات هم او خپل سیاست څنګه هغه د پیپل پارټي د غټ پارټي نه جدا شوی هو. نو هغه تر خپل سیاست د بچاو د پاره سره دغه وجه هم کې دي چې هغه د نور دغه سره تلې حکومتونو سره تلې خو داغه په غټلو یا داغه علاقې سیاست کې داغه پازیټیو پوینټ دی چې هغه د خلکو سره رابطه نه پریږدي خپل علاقې ته ځي او خپل خلکو سره خپل رابطه نه کټ کړي. د نور سیاستدانانو غوندې چې هغه الیکټ شي او هغه بیا علاقه پریږدي او په نورو خلکو کې آباد شي. باوجود د دې چې په هغه باندې بار بار بریدونه شوي دي او ډېر نږدې دغه شی بد شوی دی.
د چارسدې پشپښ صوبایي اسمبلی حلقو باندې عوامي نېشنل پارټي قامي وطن پارټي جمعیت علما اسلام جماعت اسلامی تحریک انصاف پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز خپل خپل امیدواران ادرول دي. خو سیاسي کارپوهان وایي چې چارسدا کې اصلي مقابله به د عوامي نېشنل پارټي جمعیت علما اسلام او قامي وطن پارټي امیدوارانو ترمنځ وي. چې په خصوصي توګه په صوبایي اسمبلی حلقه یوشتم باندې د سکندر خان شیرپو او د ان پی امیدوار سید معصوم شاه ترمنځ کیدونکې ده. دا یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په خواني سیاسي مشیر سید معصوم شاه سورز وړاندې په یو بمی چودنه کې زخمی شوی دی او لا تر اوسه پورې د پېښور په یو هسپتال کې زخمی پروت دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
په پاکستان کې انتخاباتي کمیشن ویلي د صوبایي اسمبلی څوکۍ لپاره ولاړ نوماندان باید تر 1,00,000 روپۍ او د قومي اسمبلی څوکۍ لپاره باید له 15,00,000 روپۍ زیاتې پیسې ونه لګوي. آیا د انتخاباتي کمپین پر وخت کې یو نوماند زیاتې پیسې لګوي نو د کمیشن لخوا د څار څه عمل شته او کنه؟ همدارس که څوک امیدوارانو ته چنده ورکړي نو د هغې به حساب څنګه کیږي؟ دا او نورې پوښتنې د مشال راډیو خبریال مجید بابر د پاکستان انتخاباتي کمیشن له یو ویاند خورشید عالم سره څېړلې دي او په پیل کې ترې د کمپین پر وخت لګښتونو حد پوښتنه کړې ده.
د صوبایي اسمبلی لپاره 1,00,000 روپۍ دي او د قومي اسمبلی لپاره 15,00,000 روپۍ دي. د دې نه چې کله زیات شي نو هغه باندې بیا ابجکشن راځي.
نو خورشید عالم صاحب، د دغو پیسو د مانیټرینګ یا د کره کتنې تاسو سره کوم نظام شته؟
بالکل شته دی. په هغه د پر اړ په نامینیشن پیپرز کې باقاعده دا کالم ورکړی دی. پای کې هغه لیکلي چې د دې مقصد لپاره به یو سپریټ ځان لا اکاؤنٹ کولا وي او په هغه اکاؤنٹ کې به هم دونه پیسې دي سونه چا خرچ کړي او دا غوچ سو اخراجات دي اب هم دا کې اکاؤنٹ نه کوي. هغه ځان لا پوسټری جوړي، بینری جوړي، جلسه کوي، چا باندې روټه خوري، هر څه کوي. امیدوار هم دا پابند شوی دی چې تاسو به د دې ډیټا کمیشن تور کوي.
کدغه امیدوار ته څوک چنده ورکړي د سره مرسته کوي نو هغه مرسته به دغه اکاؤنٹ ترازی کنا امداسم کولای شي؟
نه، داسې نشي کولای. او ایون لکه یو امیدوار دی دا غو د پر یو ملګری پر اسکند لس پوسټر یو لگاولې یا بینر یو لگاولې، هغه به هم دا کاندیډیټ په اکاؤنٹ کې حسابيږي. او موږ په ټول ملک کې د 1,000 نه زیات مانیټرینګ ټیم جوړ کړی دي سره هغه په ټول حلقه کې ګرځي او هر قسم جلسه، هر قسم دا غو چې کم اکټیویټی دا مانیټر کوي.
به اوس کته سو غوړي د پاکستان چې کم ذاتی ټی وی چینل دی یا نیجی ټی وی چینل دی په هغه باندې چې کم اشتهارات راځي نو دا غي خو د یو اشتهار خرچا او دا غي قیمت په لکونو کې راځي.
مونږه تمام ټی وی چینلز ته هم لیټر لیکل شوی دي، تمام اخبارونو ته هم لیټر لیکل شوی چې تاسو سره سونه کمپین چلیږي سیاسي تا هفتوار ډیټیل راکوي چې تاسو سره کم پارټي سونه ټیم واغستو، کم کینډیډیټ سونه ټیم واغستو، کم اخبار کې سونه اشتهار راغی نو هغه باوند کړی چې تاسو به الیکشن کمیشن ته داغه ډیټیل را لګای.
کچا د دغه پیسو نه پیسې زیاتې ولګولې یا هغه تاسو ته نو ویل او تاسو معلوماتو ک نو بیا د هغه سزا څه ده؟
یو خدای چې کوپر هغه دروغ وي موږ ته هغه غلط سټیټمنټ جمع کو نو دا کرپټ پریکټس ته مینا مهندګي اکټ سیکشن 78 ته داغه کې د لیکلي دي چې کم سری غلط سټیټمنټ ورکو نو په کرپ پریکټس کې راځي او داغه سزا درې کال جیل له 15,000 روپیا جرمانه ده یا دوانه دي. خو داغه زیات نقصان د جیل نه د سزا نه پیسو نه علاوه د دې چې د 15 کال لپاره غو بیا ډیسکوالیفایډ شي د الیکشن لپاره.
تاسو نه غنئ چې دا پیسې پاکستان کې ګرانی ده، د پوسټرو د بینرو د دې خرچې ډیر زیات دي او د خوراکونو د جلسو د پیسې ډیر کم نه دي؟
بالکل کم دي. د دې صبر سره موږ متفق یو څنګه الیکشن کمیشن خو لکه کانسټیټیو آئینی کم ذمہ‌داری ده هغه دا چې الیکشن کی دا نور د پارلیمنت کار دی چې قانون سازی کی او پای کې څه چینج راولي. هم ورته بیا هم یو پروپوزل لیګل د نن تقریبا یو کال مخکې پارلیمنت ته او دا یې کې سېنات کمیټه جوړ شو او سېنات کمیټه هم هغه ډیسکس کړي هم ورته 1,00,000 روپۍ د صوبایي اسمبلی لپاره، 1,50,000 روپۍ د قومي اسمبلی لپاره لیګلې وي. خو هغه وی چې نه دا به د غریب امیدوار لپاره مشکل پیدا کیږي دا هم غنښته وکولې.
تاسو د پاکستان د انتخاباتي کمیشن له یو ویاند خورشید عالم سره د مجید بابر مرکه اوریده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
و تاسو نه یوازې زموږ ویب پاڼې ته تللی شئ بلکې په ټویټر باندې هم موږ څارلی شئ او له تازه خبرونو په وخت خبرېدای شئ. همداراز پر فیسبوک پر پاڼه هم زموږ ملګري کېدای شئ او هلته هم تازه ترین معلومات ترلاسه کولای شئ. ورزو نجیب عامر ته د دې مهال خبري لنډیز لپاره ځکه چې په پېښور کې 12:30 او په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې.
د
د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف نن د اسلام آباد مجسټریټ محمد عباس شاه ته ځان وړاندې کړ. مجسټریټ دته دوه ورځنی ټرانزیټ یا رهداری ریمانډ ورکړ. نوموړی وروسته د پولیسو په ولقه کې خپل کور چیک شهزاد ته واستول شو. دی به په دې کور کې نظربند ساتل کیږي. ټایم میگزین د سلو بانفوزه شخصیتونو په لیکلړ کې د ملالې یوسفزۍ ته هم ځای ورکړی. همدارنګه د افغانستان د هرات ولایت یوې میرمنې رویا محبوب هم دا امتیاز ګټلی دی. جرمنی له 2014 کال وروسته په افغانستان کې له 600 تر 800 پورې د سرتیرو د پاتې کېدو لپاره چمتووالی ښودلی. د جرمنی دفاع وزیر توماس دی مازیار پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل دغه سرتیري به د ټریننګ، لارښوونې او ملاتړ په برخه کې له ماموریت سره مرسته کوي. تیره شپه ناوخته په غزنی کې د ولسي پاسون پر جنګیالیو برید شوی دی چې پکې تر اوسه پورې 14 تنه پاسون کوونکي وژل شوي دي. طالبان د پیښې پړامنې. د ننګرهار او کونړ والیانو د دې سرحدي ولایتونو په اړوندو سیمو کې د امنیتي تدابیرو د پیاوړي کېدو غوښتنه کړې ده. دوی ویلي د ډیورنډ کرښې له بلې خوا د وسلوالو مخالفینو د زیاتېدونکو حملو د مخنیوي لپاره باید امنیتي تدابیر پیاوړي شي. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی په باسټن ښار کې د ماراتن یا ډلیز ځغاستې په ترڅ کې د 14 د دوه ممکنه لاس لرونکو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړې. دا تصویرونه چې د زیارت په ورځ خپاره شول دوه ځوانان ښکاره کوي چې تیره رنګي جمپرونه اغوستي او بایکونه انتقالوي. او د بیلاروس یو عدالت هغه کتاب چې ورکی د هیواد د فوټو ژورنالیزم غوړ انځورونه ځای پر ځای شوي تندره وبللې. په دې کتاب کې داسې عکسونه هم شته چې په 2011 کال کې جایزې ګټلې.
خبری لنډیز مل مشال رادیو اوریدل ویاند و نجیب عامر. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د نننۍ ورځې له ورځپاڼو اداري رخصتې دي او مهمه برخه درته په پښتو ژباړل دي.
آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د ترهګرۍ د نوې چپې سره راتلونکو ورځو کې د امنیت وضع نوره هم کړکېچنه او خطرناک ښکاري. او دغه لړ کې د خیبر پختونخوا نگران حکومت د سیکورټي نوې پلان تیار کړی دی چې تر مخه به د 10 نه تر 12 مئی پورې ټولو صوبو کې پوز د کویک ریسپانس فورس په حیث چمتو ولاړ وي. ادارې وایي چې دغه رنګ سیاسي ګوندونو ته هم ویلې شوي دي چې د جلسې جلوسونو نه 8 ګڼې وړاندې به ضلعي انتظامیې ته او 4 یا 6 ګڼې وړاندې به خپلو کارمندانو ته اطلاع ورکوي چې ورسره د سیاسي مشرانو او کارمندانو د سکیورټي لپاره مناسب ګامونه واغستل شي. ادارې مخکې لیکي چې د تیری ډیر مودې راسي موږ د امنیت لپاره ګامونه پورته کوو او وخت په وخت په دې کې د خوالي راوستو کوشش هم کوو. او دې دوران یو شمېر سکیورټي اهلکار ووجلې شو او په سکیورټي پلان د ټیکس په کروڑونو روپۍ هم ولګولې شوې. خو بیا هم حالات ښه نه شو. اوس وخت راغلی دی چې په دې معاملې په سنجیدګۍ سره غور وکړي شي او د مستقل امن لپاره کلک او کوټلي ګامونه پورته کړي شي. نو هله به ممکن چې په خیبر پختونخوا او په ټول ملک کې امن پزای شي. د پیښور نخ پریدونکې د پختو وحدت ورسپان خپل اداري کې لیکي چې د پیښور د یکتوت په علاقه کې د پخوانی وفاقي وزیر د ان پی غلام احمد بلور گاډي سره خوا کې ځنمرګي برید کې 19 کسان په حق رسیدلي او د سلويختو نه زیات جوبل شوي دي. اداري وایي چې د غرنګ بلوچستان کې د پاکستان مسلم لیگ نون د صوبایي صدر نواب ثناء الله زهري په قافله باندې برید کې 4 کسان مړو او 6 تنه جوبل شوي دي. اداري وړاندې لیکي که فکر وکړی شي نو د 11 مئی په ټاکل شوی نیټه د عامو انتخاباتو د ورځې پر نږدې کېدو او د امیدوارانو د انتخابي مهم پیل کېدو سره سم په ملک کې د ترهګرۍ پیښې هم سیوا شوي دي. ادارې مخکې وایي چې د سه‌شنبې په ورځ او د دې نه دوه ورځې وړاندې په 400 او سوات کې د رامنځته شوو پیښو نه دا اندازه لګي چې ټولو لویو سیاسي ډلو ته د ترهګرۍ خطر پیښ دی. د یکتوت د پیښې نه وروسته د ان پی مرکزي صدر اسفندیار ولی خان تور پورې کړی دی چې د ان پی نه سیکورټي اغستل شوې ده او د دې پیښې ذمهواري د نگران حکومت او الیکشن کمیشن په سر ده. بلکې نوموړي د پیښور د یکتوت د پیښې نه پس په واضحه توګه تر دې ویلي دي چې د دې پیښې رپورټ د نگران حکومت او الیکشن کمیشن په ضد درج کړی شي. ولې بل خوا په حکومتي کچ د ان پی د مرکزي صدر الزام بې بنیاده وګرځول شو او وویل شو چې سیاسي ګوندونو ته د امنیت ورکولو په اړه حکومت بې غور نه دی. ادارې زیاتوي چې د غرنګ د پیښور د یکتوت د پیښې نه وروسته نگران وزیر اعلی طارق پرویز د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هاوس کې ټول ګوندیز کانفرنس را وغوښتو. اداریا اخر کې وایي چې موږ وړاندې هم سوسو زله د ترهګرۍ د قابو کول لپاره دا تجویز ورکړی دی او اوس هم په دغه خپل ورکړی شوی تجویز ټینګ یو او وړاندې کوي چې ټول سیاسي او مذهبي ډلو لبا خپل منځي اختلافات ختمول او د اتفاق او یووالي عملی سرګندونه کول وي، ځکه چې په شریکو هلو ځلو د ولس د بنیادي ستونزو هوارولو څخه پرته د بدامنۍ ختمه او امن قائمېدل ممکن دي.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورځپاڼه د لیبیس لیکي په بوستون کې د بمی چاودنو په اړه افغان طالبانو ویلي چې دوی په دې کار کې لاس نه لري. طالبانو ویلي پر غرب دا ډول برید کول نه غواړي. هلته د کارنګي انډاومنت په نوم یو څېړنیز ادارې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په اړه یو مقاله لیکلې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې لملیه امیرزاده اورو.
د ډیلی بیسټ ورځپاڼه لیکي چې په بوستن کې د مراتون منډې په وخت د بمی چاودنو د خبر پاړه د افغان طالبانو مشرتابه څخه خوشحالي و نه منځله، بلکې د طالبانو لوړپوړي مشران وایي چې په غرب دا ډول بریدونه د ګټې پر ځای تاوان رسوي او اندېښنه لري چې په دې سره به په غرب کې د القاعده د ملاتړي ترهګري ډلې د دغه تاثر ختمولو په وړاندې هسې متاثره شي. د طالبانو د کابینې یو پخوانی وزیر ورځپاڼې ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د بوستن له چاودنو سره د افغانستان کوم تړاو نشته، چې په خبره طالبان په غرب کې د داسې قسم برید اراده او صلاحیت نه لري. دغه پخوانی وزیر د نوم نه خودلو په شرط ویل چې اندېښنه لري په دغه چاودنو کې د افغان یاغیتوب تړاو نه لرلو پرته به هم طالبان یو وار بیا ترهګر وبلل شي. دغه په خبره دغه شان بریدونه په غرب کې یوازې د اسلام او مسلمانانو ضد احساسات خوروي. نوموړي زیاته کړه چې که څه هم کې دي شي ځینې مسلمانانو وایي چې خدا امریکا هم هغه درد احساس کړي چې مسلمانان یې احساسوي، خو دغه په خبره په دغه پیښې سره به نه خو طالبانو او نه په ټوله نړۍ کې اسلامي تحریک ته کومه ګټه ورسیږي. ورځپاڼه د طالبانو د استخباراتو د یو ناڅرګند چارواکي د خولې لیکي د افغان طالبانو مشرتابه په غرب باندې د القاعده لخوا د برید پاړه د هفتو راهیسې اندېښنه لرله. دغه په خبره د یاغیانو د ستراتیژیک پلاننګ کمیټي ورته یوه میاشت مخکې ویلي چې د القاعده لخوا د 11 سپتمبر په شان د برید اندېښنه لري چې په راتلونکي کې د یاغیتوب ستراتیژي متاثره او د دوی تاثر خرابولی شي. دغه په خبره د 11 سپتمبر نه پس یې افغانستان وبایللو او نه غواړي چې دا شان پېښې یې پلانونه بیا ګډوډ کړي. بلخوا د کارنګي انډاومنت په نوم یو څېړنیز اداره لیکي د شپږو میاشتو راهیسې امریکایي منځګړي د خپلو افغان همسیالو سره د هغه دوه اړخیزې راضینامې په باب خبرې کوي چې تر 2014 وروسته د امریکایي ځواکونو له موجودیت سره اړه لري. د ادارې په خبره د پوځي اډو د قیام او د امریکایي ځواکونو د قانوني حیثیت په ګډون یو شمېر مسلې دغه کوششونه متاثره کوي. اداره زیاتوي چې کله هم په داسې قسمه راضینامو خبرې کیږي که هغه دوه اړخیزه تړونونه وي او که د سولې په وړاندې د ملګرو ملتونو سره په کوم منشور مذاکرات، دا زیاتره هغه نقطې وي چې د دغه پروسې د ځنډولو باعث ګرځي. اداره په داسې حال کې د وخت ستونزه هم په ګوته کوي. اداره لیکي په کابل کې سیاسي فضا ته په کتلو سره باید واشنگټن د اوس لپاره د مذاکراتو د ودرولو او په راتلونکي سپرلي کې تر صدارتي انتخاباتو وروسته د نوي حکومت سره خبرې د نوي سر نه په شروع کولو غور وکړي. اداره زیاتوي د دې معنا دا نه ده چې مذاکرات په مکمل ډول درول شي. واشنگټن لامخ کې په هغه تړون کې دلچسپي خودلې ده چې ورسره به د دسمبر 2014 وروسته په افغانستان کې د ځینو امریکایي ځواکونو ته موجودیت اجازه ورکړل شي. دا به د افغان امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ ترڅنګ په سیمه کې د امریکا د اثر ساتلو لپاره هم مهم وي چې خپله د امریکا کامی امنیت لپاره مهمه ده. کارنګي انډاومنت زیاتوي ډېر امریکایان او افغانان په هیواد کې د ځواکونو پاتې کېدلو ته په دې سترګه ګوري چې ورسره به له هیواده د حد نه زیات بهرني مداخلت په لرې کولو کې مرسته وشي چې په تېرو 2 کالو کې ورسره مخامخ شوي دي. اداره لیکي د نور هر قسمه ملاتړ په پرتله د ځواکونو موجودیت د امریکا د ژمنتیا علامت دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
تیر شپه ناوخته په غزنی کې د ولسی پاڅون پر جنگیالیو برید شوه دی چې پکې تر اوسه پورې 14 تنه پاڅون کوونکي وژل شوي دي. طالبان وایي برید دوی کړی دی او پاڅون ته د درنې مرګ ژوبلې ور اړولو ادعا کوي. د مشال راډیو خبریال سید شاه سقیم په دې اړه نور حال راکوي.
برید تیر شپه نه وخته د شلګر په ګنډیر سیمه کې د ولسی پاڅون په یو پوسټه شوی دی چې له امله یې 14 تنه پاڅون کوونکي وژل شوي دي. له سیمې څخه د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس د ولسی پاڅون جنګیالي په یو پخوانۍ کلا کې ویده وو چې طالب وسلوالو ورباندې ناڅاپي برید کړی دی. د ولسی پاڅون مشر فیضان الله فیضان هم پیښه تاییدوي او وایي تر اوسه پورې دوی د 14 تنو پاڅون کوونکو په وژل کېدو خبر شوي دي، خو وایي اوس لا هم معلومات بشپړ شوي نه دي.
تقریبا 14 نفر شهیدان کړي دي یو کلا کې. په مکسا کې هم تر اوسه پورې نور دقیق معلومات نه لرو، وروسته ډېر دقیق معلومات درکوم.
د برید مسؤلیت طالب وسلوال مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې په دغه برید کې 15 تنه پاڅون کوونکي وژلي او وسلې ورڅخه وړې دي. په شلګر کې د ولسی پاسون په قیام کال اوړي چې په پایله کې د اندړو ولسوالۍ لسګونه کلي له وسلوالو پاک شوي، تړلي ښوونځي او روغتونونه پرانستل شوي او د میري سلګونه دوکاندارانو بیرته خپل کارونه پیل کړي دي. د پاسون له پیل راهیسې پر پاسون کوونکیو ګڼ شمېر بریدونه شوي، خو دومره مرګ ژوبله ورته کله نه ده اوښتې.
تاسو د سید شاه سقیم رپورټ واورېد. یو شمېر افغان او مصري دینی عالمان وایي د دینی پوهانو له همکارۍ پرته په افغانستان کې د سولې راوستل ګران کار دی. د پوهانو تېره ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې پر مهال د افغانستان د سولې په بهیر کې د علماو پر رول خبرې وکړې. په دې ترڅ کې یو پریکړې لیک هم خپور شوی دی. دا غونډه د افغانستان د علمي او اسلامي تحقیقاتو مرکز جوړ کړی و. په دې اړه نور د محمد قسیم سولمل پر رپورټ کې.
یو شمېر افغان او مصري علما وایي چې په اسلامي ټولنو کې د علماو مسؤلیت ډېر زیات دی او دوی کولی سي د سولې په راوستلو کې مهم کارونه ترسره کړي. یو شمېر له دې علماو څخه د پنځمې په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال په کابل کې وویل چې اوس مهال په افغانستان کې علما کولی سي د سولې د راوستلو په برخه کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دعوت د کمیټې رئیس او د دې هیواد د علماو د شورا غړي شفیق الله نورستانی چې په دې غونډه کې خبري کولې وویل کچیر علما د سولې پروسې ته ملاتړ ونه کړي نو دا هڅې به نتیجه پاتې سي.
که د دې شرایطو کې موږ که محافظه کاری کوو که سکوت کوو نو دا هم اسلام سره هم جفاوي، مسلمانانو سره هم جفاوي، بل اخر د ملت اسلامي سره هم جفاوي. نو زه دا هیڅ کله داسې نه وایم، ځان ته جرأت نه ورکوم چې وایم چې موږ حق نه لري ادا کړی. طبعا موږ به خپل بیانات ته همیشه خپل دعوت ته همیشه دوام ورکړی دی، خو لږ د شرایطو په نظر کې ساتلو سره مخصوص باندې ستونزې چې موږ تاسو ته مواجه دي، د دې په مقابل کې یو قوي حرکت ته ضرورت دی. د علماو بل شان
د زموج او زموج د مسولیتونو تر نامه لاندې په دې غونډه کې چې د افغانستان د علمي او اسلامي تحقیقاتو د مرکز لخوا جوړه شوې و، یو شمېر افغان او مصري علماو ګډون کړی و. په دې غونډه کې یو و ماده یې پریکړه لیک هم صادر شو چې پکې د افغانستان د سولې بهیر ملاتړ شوی او له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې ده چې وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته اړ باسي. د غونډې یو برخوال او د مصر د علماو یو غړي شیخ ضیاءالحق شعبان هم د سولې په بهیر کې د علماو پر رول ټینګار وکړ او زیاته کړه چې دیني علما مسؤلیت لري چې په ټولنه کې له منفي پدیدو سره مبارزه او د هغوی معقوله حل لاره ومومي.
مشرانو او علماو، علما په ټولنه کې ډیره مهمه ونډه لري. کاغوی صالح او مسلمان می ګرد ټولنه باندې هغوی په پیروي صالح او مسلمان وي.
له څو کلونو راهیسې افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې هڅې پیل کړې. حتی جمهور رئیس احمد کرزی څه موده مخکې قطر ته ولاړی څو هلته د طالبانو لپاره د یو سیاسي ادرس پر جوړولو او دغه راز د سولې په روان بهیر کې د قطر د حکومت د مرستو پر جلبولو خبرې وکړې، خو کتونکي بیا د هڅې بې ګټې بولي او وایي تر څو چې د افغانستان په روان کړکیچ کې ښکېل اړخونه په تېره ګاونډي هیواد پاکستان صادقانه همکاري نه وي کړې، نو د دې بهیر د بریالي کېدو امکان ډېر کم دی. وسلوالو طالبانو په وار وار له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي او له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د افغانستان خوست ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي په 1300 د پاسه یو لسیزه کې د دوی په پرله پسې غوښتنو سربیره هم ځنی اساسي پروژې نه دي ترسره شوی. دوی وړاندیز کوي چې چیري حکومت او نړیوال مرستې ورکونکي پاملرنه وکړي نو یو خو به د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي او بل به خلکو ته کاري او اقتصادي موقع هم برابر شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل پر رپورټ کې ورو.
د خوست ولایت اوسیدونکي وایي چې د نوي سیاسي اوښتون په ټولو یولسو کلونو کې د خوست ولایت په کچه د بیا رغونې په برخه کې یو شمېر داسې اساسي پروژې چې د دې سیمې لپاره زیربنایي او اقتصادي ارزښت لري او ترې غوښتنه شوې نه دي ترسره شوې. د دوی په وینا د خوست هوایي ډګر جوړول، د غلام خان بندر ترانزیت، د خوست ګردیز لوی ترافیکي سړک جوړول، صنعتي پارکونه، وارداتي برېښنا او د وړو بندونو رغول هغه اساسي کارونه دي چې دوی په مکرره توګه غوښتنه کړې ده.
اسدالله فروتانیم
د خوست اوسیدونکو کې څه هم چې په تیرو یولسو کلونو کې مونږ مناسب فرصتونه لرل، چې متاسفانه په دغه وخت کې د خوست هغه کارونه چې زیربنایي ارزښتونه لري ترسره نشول، لکه د خوست هوایي ډګر جوړېدل، د بندونو جوړول، د ترانزیت ستونزه، د پلونو جوړول او همدا ډول د سړکونو جوړول هغه څه دي چې د خوست ولایت اوسیدونکي ورته په تمه دي.
نن مې نصرالله دی، زیات شمېر خوستي ځوانان عربي هیوادونو کې اوسیږي، خو دلته د هوایي ډګر د دوی لپاره نه ده موجود، صنعتي پارکونه نشته چې شتمن دلته پانګونه وکړي.
د خوست اقتصاد رئیس انجینیر حمید شاه په خوست کې د اساسي او زیربنایي پروژو د ارزښت او په دې اړه د سیمه ییزې ادارې لخوا د ترسره شویو کارونو په اړه داسې وایي:
دا اوس وخت کې د بینالمللي پروازونو تقریبا 50% د خوست خلک تشکیلوي. که چیرې دا سهولت دلته په خوست کې آماده شي، امکان لري دا فیصدي لیدې نه هم لوړه شي، ځکه د همجوارو ولایتونو حتی د پاکستان د سرحد بعضې خلک هم لیدې نه استفاده وکړی شي.
بلخوا د ولایت مقام د عامه اړیکو مسؤول بریالی روان د خوست د خلکو غوښتنې تکراروي او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او مرکزي حکومت د پاملرنې هیله لري.
خوست ولایت وارداتي برېښنا ته په بنسټیزه توګه ضرورت لري چې باید دغه ولایت ته راولېږدول شي. پلونو جوړولو ته په دغه ولایت کې ضرورت دی، د صنعتي پارکونو جوړولو ته ضرورت دی، د ځینو بندونو چې سروې شوی ده د دغه بندونو جوړېدو ته اړتیا ده، د هوایي ډګر جوړېدل دي، د غلام خان بندر د لارې ترانزیت کېدل دي او د دې تر څنګ د دغه بندر د بندروالۍ د تاسیساتو جوړېدل دي. زموږ غوښتنه له مرکزي حکومت او نړیوالې ټولنې څخه دغه ده چې په دغه سرحدي ولایت کې یاد ټولې بنسټیزې پروژې کې په پلي کېدو کې مرسته وکړي، تر څو له یوې خوا د خلکو ستونزې هوارې شي او د بلې خوا خلکو ته لازم کاري فرصتونه ایجاد شي.
د کتونکو په وینا کې چیرې په خوست ولایت کې په یادو برخو کې بنسټیزې پروژې ترسره شي، نه یوازې د خوست د خلکو لپاره بلکې په ملي کچه به هم د ځانګړي اقتصادي او ټولنیز اهمیت څخه برخمنې وي.
اوس هم د قبایلي سیمو په اړه یو بل انتخاباتي رپورټ. د قبایلي سیمې خیبر انتظامی مشر د باړي او تیرانه آرام سیمو د شپږ څلوېښتمې انتخاباتي حلقې د رایې اچونې ټول مرکزونه یا پولنګ سټېشنونه حساسه بللي دي. انتظامی مشر د ملیشي له مشره غوښتنه کړې ده چې د رایې اچونې پر دې مرکزونو د امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړي. په دې اړه د شپږ څلوېښتمې انتخاباتي حلقې لپاره انتخاباتو ته ولاړ نوماندان او بې کوره شوي خلک څه فکر لري، تفصیل په دې رپورټ کې لرو.
په پیښور کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ د دفتر یا خیبر هاوس د چارواکو په وینا د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د باړی او تیرا ناکراره سیمې د شپږ څلوېښتمې حلقې ټولې څلور اویا پولینګ سټېشنې حساسه ګرځولې دي. د دوی په وینا د خیبر پولیټیکل ایجنټ په یو خط کې د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمشنر په ذریعه د آی جی ایف سی نه په دې حلقه کې د شفافه او محفوظه انتخاباتو دپاره د امنیتی سرتیرو غوښتنه کړې ده، او په یو پولینګ سټېشن یې ورته د یو افیسر په ګډون د لسو امنیتی سرتیرو د لګولو سفارش کړی دی. دوی وایي چې د مې یولسمې نیټې د انتخاباتو په وخت به د باړي او تیرانه بې کوره شوو خلکو دپاره شپاړس پولینګ سټېشنې په جلوزو کډوالو کیمپ کې، څلور د کورمې په دوراني کډوالو کیمپ کې او څلور پنځوس پولینګ سټېشنې به د باړي په هغو برخو کې جوړ ولې شي چرته چې د امنیت وضع خوي. خو په دستي توګه د باړي دغه پولینګ سټېشن د امنیت په خاطر نشي په ډاګه کولای. په دې حق لباندې د خیبر ایجنسی اډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا الرحمن اورغزی مشال ریډیو ته وایي:
په بڑا سبرجن کې متصوره پولینګ سټېشن دی، ټول تقریبا ټول دغه حساس دي، او دا پولینګ سټېشن چالو راویا په ټول بڑے سبرجن کې دي. دین علاوه په جلوزو کې او په کورم ایجنسی کې هم پولیسونه او خلکو لپاره دي چې کوم خلک تیرانا یا نور علاقو نه غشوي دي، بې کوره شوي دي. او دا غنه پکې شوې ده چې رات موږ په دې پولیسټیشن باندې خو لیوی او خصدا خو به هم کې ډیپټي بور کوي، خو ورسره ورسره موږ ته د ملیشي ځوانان هم پکار دي په دې پولیسټیشن باندې موجود دي، څه قسم د تحفظ یا د حفاظت ذمہوري دي هم سره شریک شي.
دا چې د شپږ څلوېښتمې حلقې امیدواران د پولیټیکل چارواکو دې ګام ته په کوم نظر سره ګوري، په دې حقله د یادې حلقې نه د کمی اسمبلی دپاره د مسلم لیگ نون امیدوار سهیل اپریدی وایي:
پولیټیکل اډمنستریشن چې کوم دا کوشش کړی نو موږ د دې ستاینه کوو. دا لکه ډېر بس هغوی په خپل ډایرکشن کې ښه صحیح روان دي، او هغوی بیا بیا لکه زمونږ نه تجویزونه مخلي موږ سره په رابطه کې دي. لکه زمون ټول پولینګ سټیشن حساس دي، نو زیات نه زیات سکیورټی چې ډیټا ورکړی شي.
د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې د باډی نه بې کوره شوی یو تن شکیل پریدی وای چې په جلوزو کې د تیرې میاشتې د چاودنې راهیسې د دوی په زړونو کې ویاره ده، او د امنیت باوجود به دغه ویاره وي. خو دلته چې کوم لوی میدان دی او په هغې کې ورته محفوظه پولینګ سټیشنې جوړې کړی شي، نو دوی به پکې ووټ اچوي.
کډوري داسې راي چې د مخ کې د مکان تشوي را شنې نیوسم باندې د غیلو سبب خل دوري چې د مکه وخت کې کیږي او چې د غیلو سفه منه او تاسو شونه او سپورټي چې راشین چې څنګه دی بیا د ټول د خلکو په ذری کې وي خو چې پلی سټیشن یې دلته د مون نه پاتې او علاقارو د ډېر کې نو راکړو کته دې باندې سا
یاد دیوی چې د خیبر جنسی په باډاو تیرا کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي، او په ځینې برخو کې یې کرفیو ده، او په زرګونه خلکو ترې د بدامنۍ له امله خپلې کډې ویستلې دي. خو د خیبر جنسی الیکشن کمیشن دفتر او پولیټیکل چارواکي وایي چې دغې حلقې دپاره به هم په متبادل ځایونو کې انتخابات ترسره کیږي.
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخو ګلابا هیت سرسه ګلابا
دغه لړې به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لټ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اورېدل مه هېروئ.
تیر ورځ د خوست او پکتیا ولایتونو د دوو کورنیو ترمنځ 15 کالنه دښمنی په دوستۍ بدله شوې ده. دا لانجه په خوست کې د شخړو د هواري کمیسون د غړو او د منګلو قبیلې مشرانو په هلو ځلو د پښتني دود تر مخې هواره کړل شوې ده. په دې دښمنۍ کې د دواړو خواوو دوه کسان وژل شوي ول. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
په خوست کې د شخړو او منازعاتو د حل کمیسیون د غړیو او د منګلو د قوم د مشرانو په حلو ځلو د دوو کورنیو ترمنځ 15 کلنه دښمنی چې پکې دوه تنه وژل شوي او دوه تنه ټپیان شوي ول او هم د یو لوري کورس وزول شوی وو پای ته ورسېده. د موضوع په اړه د جرګې او تنغړي حاجي رسول محمد خان تنی ول چې یا د دښمنی د دواړو قبیلو او کورنیو ترمنځ د غرونو او ځنګلونو پر سر رامنځته شوی وه.
د ستونزه ډېرې جرګې او مرکب کې تیر شوي وي، مګر دغه سې په خپل لائن حل پاتې و. په اخیرو کې د پنګالو قومي مشرانو زموږ د دفتر د شخړو د حل کمیشن د تیلو دفتر دغه قومي مشرانو په کې رول ولوبولو د موضوع خلک وهڅول چې بل اخره د دوی نه وا واک واخیست. د واک په نتیجه کې د مړي او زخمیان سره ولګول دغه ټوپه یړنګ کړه.
په خوانی مخالف لور هم لدی کبل چې دښمنی په عادلانه او بې غرضه ډول حل فصل شو فیصله ته خوخول او ویلې چې د دښمنی په کلونو کې دوه لور ډیر ته او ستونزی کار لیدی.
زاجی دوستا گوال میګه پغران شخړه راغلی و بیا تقریبا 15 پور اسکول وب کې وتیلې وی ډیر ادا کتوانونه وخت ډیر ستونزه وشو.
زه رحمت ول یاره ادا کې ډیر توانونه وشو سو 15 پور اسکول واه وتل دا مشرون و کوم مشرون و پلارین والا مشرون و ډیر ستړی مو کړ ستونزه مو کړ شو اخر دم ملاج و
د قومونو د اړیکو دفتر مشر حاجی محمد علی زدران د یاد پریکړې او سورې پاړه ول چې د قومونو او مشرانو په واسطه هغه مهال چې جانبین مسلمانانو ته بشپړ واک ورکړي پریکړه داسې ده لکه د کاڼي کرخه چې بیا هیڅ کله نه ړنګیږي. نوموړی دا ډول پریکړې داسې بولي چې دښمنۍ پرې په اساسي توګه ختمیږي.
نو د موږ تاسو په اصطلاح چې دوی د توی وړي واک نه فیصله چې کومه قومونه کړي ده یا کیږي هغه داسې مثال لري لکه کاڼي کرخه یا نه ړنګیږي.
د کتونکو په وینا کچېری حکومت د قومونو او خیرونو ترمنځ د غرونو دښتو او بیدیاو پر سر مخالفتونو ته یوه اساسي او ټولیزه حل لاره ونه مومي نو د پخوا په شان به د خلکو په منځ کې دا ډول ستونزې او دښمنۍ تر ډیره وپایېږي.
د نجیب الله الوخیل رپورټ مو اورېدل. تاسو اورېدل چې څنګه په خوست کې او په پکتیا کې د دوه کورنیو ترمنځ دښمنی قومي مشرانو ختم کړی ده. د زابل اوسیدونکو وایي چې تر درې نیمو میاشتو زیات وخت کېږي چې دغه ولایت په مرکز کلات کې خاروال نشته او د خاروالۍ ټول کارونه په ټپه ولاړ دي. دوی وایي ځینې کسان د خاروالۍ د کارکوونکو په نومونو ورځي او له دوی پیسې اخلي. د مشال راډیو خبریال سید شاه سقیم په دې اړه باندې دغه ځانګړی رپورټ جوړ کړی دی. دغه رپورټ تاسو واورئ. تر هغې وروسته به بیا په بلې ګړۍ کې اسرار عالم مومند ستاسو ملګری او همدغه رپورټ زموږ د دې ګړۍ وروستی رپورټ دی.
د زابل اوسیدونکو وایي د تیر منی وروستۍ دوړې د ژمي واورې او د پسرلي د بارانونو خټیه په زړه خوړنۍ زغملې. خدا دې د پسرلي هوا هم له ځان سره د سړکونو پر غاړو د ایښودل شویو ډکو کثافت دانیو بدبوي د ښار په کوڅو کې خپروي. دوی وایي تر دریو میاشتو هم څو اونۍ وخت دي چې دغه ولایت ښاروال نه لري او د ښاروالۍ ټولې چارې په ټپه ولاړې دي. د زابلیانو په خبره هر سهار یې دروازې ته یو نابلده کس ولاړ وي. د دوکانونو د مخې سړکونو او چرویو د پاکولو لپاره ورڅخه د ښاروالۍ د کارکوونکو په نامو پیسې اخلي او بیا په خپله مخه ځي. قدرت الله د ښاروالۍ ودانۍ ته ورڅیرمه په مخامخ کوڅه کې دوکان لري. دی وایي په تیرو دریو درې نیمو میاشتو کې کله نه دی پیاد شوي چې د دوی کوڅه د پاکه شوې وي یا د یې له کثافاتو ډکه کثافت دانۍ چا د تشولو لپاره وړې وي. دی وایي هغه هم وخت و چې په کلات کې به ښاروال ناست و او کارونه به سم روان و.
کوم کار چې به دوکانو د جوازو دپاره کېده یا به د سرایو یا د نورو مالیو دپاره کېده هغه کار تر کنټرول لاندې و. یعنی اوس ښاروال نسته بالکل دا کار. یعنی موږ دلته وینو ما دوکان دی په دغه د ښاروالۍ مخکې کوڅه ده دغه کوڅه موږ نه لیدلې چې دا چرۍ صفا سوي په میاشت میاشت په دا اوسنۍ کوڅو کې څوک نسي کولی د کوره یو اشغال او بس وایي چې کشردانۍ شته داسې وي چې هغه ډکې وي چریانې ډکې مثلا هر سړی مشکلات لري اوبه راوځي.
د کلات ښار یو بل دکاندار وایي په مارکیټونو کې تر پرتو کڅوړو او کاغذونو زیات نوټونه ورڅخه د ښاروالۍ د کارکوونکو په نوم ځینو کسانو وړي خو د چا د کار درک نه دی لګېدلی.
زما نوم جرتله دکاندار د زابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. صفایي والا یو ځای پیسې رسه غواړي. دغه والا بل ځای پیسې غواړي. کلنترې درې کلنترې هغه پیسې د مالیه په ډول چې اخیستي هغه خو صحیح دی. یا د صفایي چې اخیستي کوم چرې چې پاکې کړي دي هغه هم په میاشت کې ورځ نه پاکوي. په خپل سر ګاډیوان هم راسي وایي صفایي پیسې راکړه. ټول کارونه ګډوډ دي. ښاروال نشته سرپراسي نشته.
په زابل کې په میاشتو میاشتو د ښاروال نشتون له دوکاندارانو د پیسو ټولولو او د کلات ښار چټلیو د دغه ښار ځینې اوسیدونکي دومره مایوسه کړي چې ځینې خو یې له دولت څخه یو مخ د ښاروالۍ د تړلو غوښتنه کوي. هدایت الله یو د همدغه سې کسانو له ډلې دی.
تقریبا تر درو میاشتو کې ښاروال نشته. د محصول په شکل یې موږ ته کتابچې راکړي دي 1500 افغانۍ وړي خو د پاک کې درک نشته. یعنی په درې میاشتو کې تر اوسه چرې نه پاکې شوي دي او نه هم د ښار صفایي د پاره څوک مرل شوي دي. یا دې دا ښاروالۍ بنده سي یا دې ښاروال راته راولېږي او یا دې دا غیر رسمي کسان سي رالېږي. دا دې نه رالېږي موږ ته دې په یو په بل نامه پیسې نه اخلي.
په ولس جرګه کې د زابل د خلکو استاذ قادر قلاتوال ستونزه په ولایتي اداره کې بولي او وایي چې تر دې وړاندې هم د دغه ولایت اوسیدونکو له ښاروالانو څخه چندانې ښې خاطرې نه لري.
په دې خبره کې اصلا زه هیڅ منطق نه وینم چې ښاروال باید ونه اوسېږي په کلات کې. که چېرته اردانۍ محل وغواړي سبا ښاروال لیږلی شي. که چېرته د زابل اداره وغواړي چې هلته صادقانه ښاروال کار وکړي سبا هم مقررولی شي. متاسفانه په دغه لسو کلونو کې چې دوه ښاروالان په کلات کې تېر شوي دي متاسفانه چې د زابل خلک ډېرې سختې بدې خاطرې ورڅخه لري او هلته
د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار کڅ هم دا منی چې دا درې څلور میاشتې دغه ولایت ښاروال نه لري خو د ښاروالۍ چارې سمې روانې دي او دوی به هڅه وکړي چې خپل ولایت ته یو ښه ښاروال پیدا کړي.
څلور نه واوښتې څلور میاشتو نه چې د کلات ښاروال فراه ولایت او د فراه ښاروال کلات ته تبدیل شوي وو. په تاسف سره باید ووایم تر دې مهاله د فراه پخواني ښاروال په کلات کې خپله دنده نه ده پیل کړې. ولې دا خبره نه منم چې کلات کې سرپرست ښاروال څوک نشته او چارې په ټپه پرتې دي. نه،
بلکې د خاروالۍ د املاکو مدیر د خاروالۍ سرپرست دی او ټول چارې ورځنۍ چارې په ورین تندې ترسره کیږي.
د زابل د خاروال په اړه تر دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې ګواکې د خاروال د ټاکلو پر سر په ملي شورا کې د زابل د استازو او د دغه ولایت د والي ترمنځ په ناندریو میاشت تیریږي خو خاروال نه پیدا کیږي.
چپ شم کوایم چی دنگا یار تا خایم
مشال رادیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه تر محمد کاروان یم د مشال رادیو اورم.
خلک را توای چی کاروان چنار سر